محاوره چې ورته اصطلاح هم ویل کیږي په خپل لنډ او تنگ چوکاټ کې ژبې ته یو داسې رنګینی او ښکلا وربخشي چې یو انځور یې د ستر خوشحال خان خټک په دې شعر کې لیدلی سو. څو مې ستا مړوند د سر سرویژ دی نسی، سر به هېڅکله کښېنږدم پر سرویژ دی. دی وایي تر څو چې د خپل اشنا له مړوند د بالښت نه وي جوړ کړی، تر هغو به هېڅکله خپل سر پر سرویژ یا بالښت ونه لګوي. له مړوند د بالښت جوړول محاوره ده. محاورې د ولسي ادب له اړخه څنګه بیانولی سو؟ د اسلام آباد په علامه اقبال پوهنتون کې د پښتو د ادبیاتو مرستیال پروفیسر عبدالله جان عابد چې د پښتو محاوره تهذیبي او لسانی مطالعه په نامه په اردو کې یو کتاب هم کښلی، خپله د هغه له خولې د کتاب د عنوان له مخې څنګه ارزولی سو.
محاوره چې کوموي هغه د یوه ژبې بنیادي عنصر وي، یو بنیادي لازمه وي، یو اساسي لازمه وي. د هغې نه بغیر کلام، د کلام تکمیل او د کلام بشپړتیا نشي کېدلی. محاوره د ژبې ښکلا وي، د ژبې کالی وي، د ژبې ښایست وي، د ژبې یو بنیادي جز وي او دې ته ولسي سند حاصل وي. هر کله چې دې ته ولسي سند حاصل وي نو ولس د یو تهذیب سره تعلق ساتي. نو دغسې د دې محاورې رشته په تهذیب سره هم استواره وي. او لکه چې ما وویل په خبرو کې چې د کلام لازمي جز دی، نو د دې د ژبې سره هم رشته استواره وي.
محاوره چې په خپل لنډ او تنگ چوکاټ کې ډیر لوی مفهوم ځای وي، په علمي ډګر کې له محاورې همره کار اخیستل سوی دی چې په څومره شمېر په ولس کې موجود دي. په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ پروفیسر راجولی شاه خټک:
محاوره څومره چې روزمره ضروري ده زما په خیال متل خیر دی، ځکه چې متلونه یا پراورب چې ورته وایي د پښا باندې یو خاص کیسه یو پس منظر لري او یو کلتوري تصویر وي د پښا باندې. او محاوره چې کم دی په دې کې دا داسیز هم وي چې یو کلتوري پس منظر هم لري، خو دا د یوې ژبې چې کم دی لکه د روزمره په شان یو ضروري جز دی. نو هر یو بیان، هر یو اظهار چې مونږ کوو، نو هغه اظهار به هغې دپاره مونږ چې اسانه او ساده ژبې خبرې کوو که نه، نو هغه دغه ځایي ولسي ژبه وي چې په هغه ولسي ژبه کې مونږ چا ته تعلیم ورکوو، څه فکر تصور وړاندې کوو، نو هغه په اسانه د هغې ابلاغ کېږي. یو سړی په هغې باندې زر پوهېږي په نسبت د ډېرو تشریحاتو.
د هر ملت او قام په څیر پښتانه هم تر یوه تهذیبي سفر لاندې تیریږي. نو د وخت په تیریدو سره محاورې د خپل جوړښت له کبله خپل ادبي سفر څنګه کوي او له یوه نسله بل نسل ته څنګه اوړي؟ یو ځل بیا مرستیال پروفیسر عبدالله جان عابد:
که موږ ته د خپل تهذیب تاریخ معلوم وي، نو موږ د محاورو په رڼا کې د خپل تهذیب ډېرې نښې نښانې په هغې کې کتی شو. د تهذیب مانا په بنیادي پنځو ستنو باندې ولاړه ده. په هغې کې یو ستن مذهب ده. نو که موږ اوس خپلې محاورې ګورو، نو په هغې کې د مذهب نښې نښانې هم شته. زمونږ د په تهذیب کې د انساني شعور ارتقا، د ټولنیز شعور ارتقا یو بنیادي څیز دی. پښتو کې محاوره ده د فکر ریز بلل، د زړه سترګې غړېدل، دا بالکل د انساني او ټولنیز شعور دغې دغه نه وژل شوي دي. دغسې جرګه د زمونږ د پښتون تهذیب یو بنیادي توکي دی. اوس ډېرې محاورې د جرګې په حواله باندې شته، لکه جرګه کې جرګه شرمول یو محاوره ده. اوس جرګه څوک شرمی خو نه، او د جرګې فیصلې چې څوک ونه مني، نو په هغې کې دغه مجازي طور باندې دا معنویت پټ دی چې دې خلکو جرګه وشرموله.
په پښتني ولسي ادبیاتو کې محاوره تر ډېره ځایه د ژوند پر هر اړخ ویل سوې ده، هغه که رزمي دی که بزمي. خو پښتني ټولنه له خپلو ګاونډیو سره یو جلاوالی دا لري چې پښتنواله د دغې ټولنې ځانګیړنې ده. نو په داسې حالاتو کې د پښتو محاورې د دوی ګاونډیو ژبو لکه فارسي، پنجابي، بلوڅي او نورو څخه څه جلاوالی لري؟ مرستیال پروفیسر عبدالله جان عابد یو ځل بیا:
په دې زمن کې به زه تعرض وکړم چې د محاوره چې کوم ده، دا بنیادي طور پر باندې یونیورسل متل او محاوره دواړه، دا یونیورسل ټروت دی ته ویل شي. یونیورسل ټروت دا په هر ځای کې یو شان وي. صرف هغه څیزونه چې لکه ما درته او تاسو د پښتني اقدارو خبره وکړه، دا زمونږ خاص دي، نو دا محاورې به دلته خاص وي. خو کمی محاورې بعض محاوری چې دین او هغه یو تهذیب سره مخصوص وي، لکه چې کومې محاورې راته مو وي، ځینې محاورې داسې چې هغه یونیورسل ټروت وي، هغه په ټولو ژبو کې، که په فارسی وي، که په عربي وي، او که په زم په نورو ژبو کې، دلته اردو کې وي، پنجابی کې وي، سندی کې وي، بلوچی کې وي، یا نورو ژبو کې وي، نو هغه هر ځای کې یو شان وي. ولې چې یونیورسل ټروت دلته هم یو شان دی، او هغه په ایران کې هم یو شان دی، او هغه په نورو ملکونو کې هم یو شان دی، په نورو تهذیبونو او په نورو معاشرو کې هم یو شان دی.
په پښتني ولسي ادب کې په متلونو، لنډۍ، کاکړۍ غاړو کې په بې شانه کچه محاورې کارول شوي دي، چې په کابل کې د لیکوال او شاعر اسدالله غزنفر په خبره، کله چې شاعر په خپل شعر کې محاوره کاروي، د خپل ځان ولس ته نور ورنږدې کوي.
بنیادی طور د مجاز له ژبې سره تعلق لري، د استعارې له ژبې سره تعلق لري، او په حقیقت کې د ادب له ژبې سره تعلق لري. او بل کله کله دا رامنځته شوي هم د دې ضرورت له مخې دي، کله کله هغه خبره بل رقم کولی نه شو، بله کومه طریقه نه ورته لرو، نو مجبور یو محاورو ته پناه وړو. نو هر شاعر چې محاورې دی، دا استفاده ځینې کولی شو. یو بل کمال هم شته دی شاعر لپاره، په دې کې کله چې شاعر داسې خبرې وکړي چې ولس چې کله هغه د ده شعر لولي، او فکر وکړي چې دا خو هغه زموږ د کلي کور خبرې دي، نو ده ته هغه شعر ډېر خپل معلوم، ځکه چې محاوره د متل غوندې د ژبې یوه ثابته او یوه دایمي برخه ده. نو شاعر چې شاعري کوي خامخا به دې ته اړتیا لري، خو څرنګه چې زموږ پخوانو شاعرانو معمولا کتابي خبرې کولې، نورو ژبو کې به سبق لوست، یا د نورو ژبو نه لغتونه راخیستل، نو دوی چې کله د خپلې ژبې یوه محاوره راواخلي یا متل راواخلي، نو مشتلا ډېر خوند راکوي.
په پښتني ادبیاتو کې ټپای لنډۍ هم یو لوی ارزښت لري، خو په ټپو کې د لنډیو کارول نه یوازې ټپو ته ښکلا ورکړې، بلکې محورې پکې خوندي سوي دي. د ازادي رادیو خبریال او شاعر ډاکټر فریدا هوډ د ځینو داسې ټپو بیل ګراوړي چې محورې پکې راغلي دي، او د پښتني کلتور جرګه پکې بیان سوي ده.
زه داسې فکر کوم چې په لنډیو کې په دومره مهارت سره دومره ښکلې محاورې زې شوي دي چې کېدای شي هغه ډېر ښه شاعران هم ونشي کولی ورباندې فکر وکړي او بیا داسې یو شعر ولیکي. ګورئ، یوه خبره دا د جرګې ټکی وګورئ چې څومره ښه راغلی دی په دې لنډیو ټپو کې. وایي: آشنا مې ګل له لاسه نه اخلي، د اسمان ستوري به جرګه ورته لیږمه، د اسمان ستوري او بیا جرګه لیږل، دا خپل ځان تصور وکړئ. دا یو ډیره، یعنی په عادي محاوره کې چې کله څوک دې ته فکر کوي چې دا څنګه داسې یو تصور شوی دی. یا مثلا وایي: بیلتون مې خوږ جانان جدا کړو، د سترګې اوښکې جرګه ورله لیږمه. کنه ګوري، د سترګ اوښکې جرګه لیږل، یا هلته د اسمان ستوري جرګه لیږل. ګوري، جرګې دپاره خو اکثر خلک ځي جرګه کوي، لیکن دا څنګه په یو شکل باندې راغلی دی چې انسان حیران شي، یو تصور هماغه شیبه چې لولي یو تصور درته پیدا کیږي، او ځان سره مجسمه یې چې هغه چا چې دا شی لیک ویلې دی هغه څنګه یو حالت کې و، هغه چې ډېرې ښځې لنډۍ وایي په پښتو کې، کنه هغه احساس څنګه ورته بیانیږي.
د پښتني ولسي ادبیاتو یو بل په زړه پورې برخه د ککړې غاړو ده، چې پښتون ولس یې له پیړیو راهیسې خوله په خوله، سینه په سینه، له یوه نسله تر بله نسله رسوي. په لورلایی یا بوري کې لیکوال او شاعر خیر محمد عارف، چې د پښتو فولکلوریک ادبیاتو کې په سلګونه ککړې غاړې راټولې کړې دي، دی په ځینې ککړې غاړو کې د محورو کارول راته په ګوته کوي.
کوم ککړې غاړې یا د محورو استعمال دي؟ پاس کې ډول ډول په بیلبل انداز سره د محورو استعمال شوی دي. مثلا یوه محوره ده ګلان کول، یعنی ګلان کول په دا معنا د انتهایي خوشحالي اظهار کول، چې د ووینم لونګۍ وکم ګلان له خوشحالي، دا غنم له لږ نور مخې ته لاس نو بار ماتول. په دې سیمه کې یوه محوره ده چې د هغې استعمال په غاړو کې دا نم نه سودي، بار مې نه کوي ماس په ګران خوسې مې تل کې د رود میان او زړه ولاړېدل، یعنی هوا کېدل، اشتها کېدل، مشیته دا نومنه کوشش کله کول چې هغه په دا معنه راشي چې سړي زړه هوا کېږي او حال نه ورسېږي. ککړي غاړې کې د هغه استعمال دا دی مخکې د پټ زړه د ولاړ راته معلوم د سجوړ حال. اوس یوه ماوراده پر غوړېدل، یعنی په غوزي کې نیول، پر جانان بغولیدم کلی دی برس شرمیدم، دا او دا نور بنتیا ماوری دی چه اغا پشتو زارو که زیسی ویدی.
د ژبه ټکی په ټکی نننی پروګرام کې چې ماهورت ځنګړی سوی د ستر خوشحال خان خټک په دغو ځینو شعرونو کې رانغاړم چې وایي په کاته کاته مې سترګې په خاته سي چې خبر دې د راتلو راباندې وسي ګوندې تا راباندې کومې کوډې وکړې چې په پښو درڅخه درومم زړه مې نسي زمریی د هغه چا یم ترې جارېږم چې د زړه سره یې جوړ د خولې آواز دی له هر چا سره خوږه ژبه بایده ده په خوږه ژبه مار هم وزي له سوړې او د خوشحال خټک په کار پورې حیران یم د خوشحال خټک په کار پورې حیران یم مینه لا ورباندې زور شوه څو زړېږي.